و رسیدیم به پایان این مجله خبری ساعت 8 صبح وقت افغانستان است. فریده حسیفی در استودیو است و برنامه دیگه. دکتر صاحب خوش آمدین به استودیو.
مننه تاسو ستوري مشهید رن موریدن کو. السلام علیکم. د سهار 8 بجې دی په دغه خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. لمړی به دا ووري چې د امریکا د دفاع وزیر وایي له افغانستان بعد امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د محل ویش ټاکلې یو لوی تیروتنه وی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر د افغانستان د دفاع په وزارت کې پر اصلاحاتو باندې انتقاد کوي وایي که حالات هم داسې روان وي نو هغه به استعفا ورکړي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو. له خبرونو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا د دفاع وزیر وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د محل ویش ټاکل به یوه لویه سهوه وي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د څلورو فرانسوي عسکرو په ګډون اووه سرتیري وژل شوي دي او د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کولو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د محل ویش ټاکل به یوه لویه سهوه وي. دی زیاتوي په افغانستان کې ماته به د امریکا لپاره یوه لویه فاجعه وي. رابرت ګیټس چې پرون د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې وویل له افغانستانه د وتلو ستراتیژي یوه سمه او وبخیه و ناسمه او غلطه استراتیجی ده. د امریکا دفاع وزیر هغه کسانو ته په خطاب کې خبرې کولې چې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور انتقادونه کوي. د ویل طالبان او القاعده بل افغانستان د امریکایي قواو له وخت مخکې وتل پر امریکا بریالیتوب وګڼي او هغه به د پخواني شوروي اتحاد پر ځواکونو چې له لاس کاله جګړو وروسته له افغانستان وتل له بریالیتوب سره مقایسه کړي. د ښاغلي ګیټس د څرګندونو په اړه په همدې خپرونه کې نور تفصیل هم په یو راپور کې اوریدلی شئ. د ناروې د دفاع وزیر له افغانستانه د خپلې 15 ورځنۍ لیدنې په پای کې ویلي دي هیواد به په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. میرمن سترم اریکسن پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په کابل کې به ناروېژي سرتیري خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له افغان ځواکونو سره د مرستو لپاره چمتو دي. د تیر ورځ له ولسمشر حامد کرزي او خپل افغان سیال سره هم ولیدل او د خپل هیواد د مرستو پر دوام یې ټینګار وکړ. ډیر شمیر ناروېژي ځواکونه د ناټو په مشرۍ د آیسف په چوکاټ کې په فاریاب ولایت کې دیره دي. دغه راز یو شمیر ناروېژي عسکر په بلخ او فرا ولایتونو کې هم میشتي. د ناروې د دفاع وزیر افغانستان د خپل سفر په ترڅ کې له بلخ او فاریاب ولایتونو څخه هم کتنه وکړه. د ناټو په مشرۍ ځواکونه وایي چې د دوو امریکایانو په ګډون یې درې عسکر د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. ناټو وایي یو امریکایي عسکر پرون د سړک د غاړې بم په چاودنه کې او دوهم د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د ناټو درېیم عسکر هم پرون په جنوب کې د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شو. په همدې حال کې په کاپیسا ولایت کې د دریو فرانسوي عسکرو د مړینې خبر ورکړل شوی. د راپورونو له مخې درې فرانسوي سرتیري د طوفاني هوا له امله په رامنځته شویو پیښو کې مړه شوي دي. فرانسوي چارواکي وایي یو عسکر د تلندې او برېښنا د لګېدو له امله مړ شو او دوه نور د باران د ورېدو له امله راوتلي سیلاب یوړل. د راپورونو له مخې یو څلورم فرانسوي عسکر هم په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په اړه به ډیر ژر په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې وزارت ویان زلمی افضلی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې کانفرنس کې به د نورو مرستو د جلبولو او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بحث وشي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت د ویان په وینا په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې او د معتادانو د تداوي لپاره $9.5 میلیون ته اړتیا ده او په راتلونکي کال کې به هم همدومره پیسو ته اړتیا وي چې باید نړیواله ټولنه یې د برابرولو په برخه کې پاملرنه وکړي. او د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې یو کس د خپلې کورنۍ 14 تنه غړي په ډزو ووژل. د اندړو ولسوالۍ یوسف سراجي ازادۍ راډیو ته وویل چې نوموړي کس وروسته خپل ځان هم وژلی. د دې کورنۍ څلور تنه غړي چې له پیښې څخه ژوندي پاتې شوي دي وایي چې په وژل شویو کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل دي. د اندړو ولسوال څرګنده کړې ده چې دغه دردونکې پیښه د میراث د موضوع او د کورنۍ شخړې پر سر شوې ده. په خبر کې ویل شوي دي چې دغه کس د غزني په ښار کې یونانی حکیم و او په دې وروستیو کې په رواني ناروغۍ اخته شوی و. ازادي راديو څخه د خبرونو دوام ته پام وکړي. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو پر موضوع خبرې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې نږدې دوه ساعته خبرې وکړې. کرشنا دا خبرې بنسټیزې او بیری او بللې، خو ویل هند تیر کال په ممبئی کې د حمله په ګډون چې په ترڅ کې له 1600 زیات کسانو وژل شول، د مخالفو وسلوالو په وړاندې له پاکستان څخه د کلک دریس په لټه کې دی. قریشی وویل د بمی حمله په ارتباط د او مشکوکو کسانو محاکمه به د اکتوبر په دریمه په پاکستان کې جوړه شي. هغه دا هم وویل چې د هند او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یوه طرحه د هند بهرنیو چارو وزیر ته وړاندې کړې ده، خو هغه په عامه توګه د دې پیشنهاد په اړه د توضیحاتو له ورکولو ډډه وکړه. ایران په پام کې لري چې نن دوشنبه هغه توغندی و ازمیي چې د دفاعي کارپوهانو په وینا د اسرایلو په خلیج کې د اوبخې چې د اسرایلو او په خلیج کې د امریکایي اډو د ویشتلو توان لري. د ایران دولتي راډیو وویل لزمکې نزمکې ته شهاب درې توغندی به د هغو پوځي تطبیقاتو په ترڅ کې وازمیل شي چې پرون د انقلابی ګارد د ځواکونو لخوا پیل شول. ایران وایي شهاب درې توغندی چې څو ځلې مخکې هم ازمیل شوی کولی شي شاوخوا 2000 کیلومتره واټن ووهي. ایران پرون د دې پوځي تمرینونو په یو برخه کې دوه لنډ واټن ویشتونکي توغندي هم وازمیل. ایران د توغندیو دغه ازمینې په داسې حال کې پیل کړي چې د دې هیواد او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه لا زیات شو چې ایران تېره اونۍ د یورانیمو د غني کولو د دویمې دستګاه جوړولو څخه پرده پورته کړه. د یورانیمو د غني کېدو د پروګرام د نه بندولو په خاطر پر ایران درې ځلې بندیزونه لګول شوي دي. په جرمني کې رای ورکوونکو انګلا مرکل د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره کړه. د رایو نتایج ښیي چې د میرمن مرکل مسیحي ډیموکرات ګوند په سلو کې نږدې 34 رایې خپلې کړې، په داسې حال کې چې سیال سوسیال ډیموکرات ګوند په سلو کې شاوخوا 23 رایې ګټلې. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د سوسیال ډیموکراتانو لپاره تر ټولو ستره ماتې وه، او په دې توګه دا ګوند د 11 کلونو لپاره په حکومت کې تر پاتې کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د اپوزیسیون موقف غوره کوي. اوس د انګلا مرکل بلاک د آزادو ډیموکراتانو له ګوند سره چې په انتخاباتو کې په سلو کې 15 رایې وګټلې د معتدل ښي حکومت جوړولو ته چمتو ښکاري. او د اسرایلو پولیس وایي پرون یې په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ د یوې شخړې د پای ته رسېدو لپاره د بې هوشۍ له بمونو کار واخیست. دا شخړه په هغه ځای کې رامنځته شوه چې یهودان یې غرنی معبد او مسلمانان یې الحرم شریف بولی. شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د 1.5 په شاوخوا کې فلسطینیانو پر یهودي عبادت کوونکو دبرې وارې کړې چې د یوم کیپور یا د کفارې د ورځې د لمانځلو د مخه دې ځای ته ورغلی و. دا غرنی معبد چې د اسرایلو لخوا په 1948 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې نیول شوی، اکثرا د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ د شخړو سبب کیږي. دا تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. د نورو خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو وبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ.
تاسو ازادي راډیو اورئ. اته بجې او نه دقیقې تر انه بجو پوری په خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر ویل افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د محل ویش ټاکلې ولوې تیروتنه وي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر د کورنیو چارو وزارت په ځواکونو کې په اصلاحاتو انتقاد کوي او وایي امنیتي حالت همداسې وي نو استعفا به ورکړي. د لویدیز دی وی ورسپانې په حواله د اوري چې څنګه طالبان له بیلابیلو لارو تمویلېږي. د ناروې د دفاع وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه خبرو. یو لر نور مطالب هم د دې ساعت په اوږدو کې اوري، او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د محل ویش ټاکل به یو لوی سهو وي. د زیاتوي په افغانستان کې ماتې به د امریکا لپاره یو فاجعه وي. لبلې خوا په پام کې ده چې د ناټو عمومي منشي نن په خپله وینا کې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د سرخندنو یادونه وکړي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د ریپورټونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس هغو کسانو ته په خطاب کې خبرې کولې چې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور انتقاد کوي. د ویل طالبان او القاعده به له افغانستانه د امریکایي قواوو له وخته مخکې وتل پر امریکا بریالیتوب وګڼي او هغه به د پخواني شوروي اتحاد پر ځواکونو چې له لس کاله جګړو وروسته له افغانستانه ووتل له بریالیتوب سره مقایسه کړي. رابرت ګیټس چې پرون د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش جوړول او له افغانستان افغانستان د وتلو ستراتیژي به یوه ناسمه او غلطه ستراتیژي وي. د زیاته کړه په افغانستان کې ناکامي به د امریکا د پرمختګ لپاره لوی خنډ جوړ کړي. د دفاع وزیر په خپله مرکه کې هغه اواز رد کړي چې ګنې د ولسمشر باراک اوباما له پوځي قومندانانو سره اختلاف پیدا کړی. د ښاغلي ګیټس له لورې دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژۍ غور پیل کړی. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د میشتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلي مکریستل په خپلو نویو څرګندونو کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر غوښتنه یو ځل بیا ټینګار کړی. جنرال مکریستل تیر ماښام له بی اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل موږ د افغانستان د راتلونکي یوې پیړۍ لپاره ډېر ښه کارونه کړي، خو ښایي بیا هم زموږ په بریالیتوب کې ونه شمیرل شي ځکه موږ ښه کارونه کوو خو نه د خپل بریالیتوب لپاره. د زیاته کړه نو ځکه موږ باید چټک عمل او پر ځای فکر وکړو. مکریستل د امریکا په دفاع وزارت کې له بیوروکراسۍ او اداري ستونزو څخه هم چې د په وینا له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په چاره کې د ده هڅې له خنډ سره مخامخ کړي شکایت وکړ. مکریستل وویل دی د دفاع د وزیر رابرت ګیټس لخوا تر فشار لاندې دی چې چټک عمل وکړي، خو ده شکایت وکړ چې د دفاع په وزارت کې د ته د لازم پرسونل په ټاکنه کې بیا کارونه ډېر سست دي. مکریستل زیاته کړه ښاغلی ګیټس په یوه یو نیم کال کې په افغانستان کې د بدلون خبره کوي، په داسې حال کې چې په پینټاګون کې یوازې دوه درې میاشتې په داسې یو معمولي کار ځای کېږي لکه سامان چې له ټول بکس را باسي. له بلې خوا په پام کې ده چې د ناټو عمومي منشي نن په واشنگټن کې د اتلانتیک په شورا کې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو د پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. فرانس پرس خبری آژانس د رسموسن د وینا د ترلاسه شوې نسخې په حواله پر راپور کې لیکي چې دای به په دې وینا کې د نړیوالو ځواکونو د سرخندنو یادونه وکړي. رسموسن په خپله وینا کې ویلي دي زه پوهیږم چې په امریکا کې ځینې خلک لدی چې ځینې هیوادونو د خپلو ځواکونو پر فعالیتونو محدودیت لګولی، لدی چې د ناټو پریکړې وخت نیسي، او لدی چې ځینې هیوادونه افغانستان ته حتی د روزنې په مقصد د خپلو ځواکونو په استولو کې زړه نازړه دي، ستړي شوي دي. د ناټو عمومي منشي ټینګار کوي چې ناټو به تر بریالیتوب پورې په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا د دې معنا دا نه ده چې دوی به هلته د تل لپاره پاتې کیږي. رسموسن یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه باید یوه ورځ د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبال کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان له حکومت او غوښتل چې د سولې د تامین لپاره یوه واضحه ستراتیژي رامنځته کړي. هغه چې پرون ورباندې حمله وشوه وویل که دا حالت روان وي نو استعفا به ورکړي. اسماعیل خان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې په امنیتي ځواکونو کې پر اصلاحاتو انتقادونه وکړل. افغان ولسمشر حامد کرزي د یوې اعلامیې په خپرولو سره پرون د اوبو او انرژۍ په وزیر بمی حمله وغندله او دا یې د افغانستان په جهادي او ملي شخصیتونو باندې حمله بللې ده. د اوبو او انرژۍ پر وزیر محمد اسماعیل خان پرون سهار د هرات ښار په شپږمه ناحیه کې د موټر بم حمله وشوه. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې او ادعا یې کړې وه چې د اوبو او انرژۍ وزیر محمد اسماعیل خان او د هغه 15 تنه ساتونکي وژلي دي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د یکشنبې په ورځ په هرات کې د ده د موټر پر کاروان د حملې په ترڅ کې نه ده او نه یې هم ملګرو ته زیان اوښتی دی.
اسماعیل خان د موټری زه کاروان په وړاندې له یو موټر بم چاودنې وروسته محلي راډیو تلویزیون ته وویل چې د چاودنې ډول انتحاري و او دا او د ملګرو ته زیان نه ده پکې رسېدلی او د سی سي څخه هغه وایي وړاندې ملي امنیت اطلاع ورکړې وه. پیښه چې رامنځته شوه ملي امنیت راپور ترې راکړی و. د کمکي اختر په شپو کې هم دوه تنه د ځانمرګۍ په تور ونیول شوه او تازه پیښې کې دا دی په چاودنه بریالی شوه. د اوبو او انرژي وزیر باندې د برید مسولیت علي بویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په ټلیفوني تماس کې په غاړه وخسته د کوم برید لکبل چې د روغتون د تازه معلوماتو په اساس څلور تنه مړه او پنځلس تنه ملکي وګړي ټپیان شوه. ټپیانو کې و میرمن، دوه نجونې او د هرات د ښوونې پخواني رئیس محمدین فهیم په ګډون د اسماعیل خان درې تنه ساتونکي هم ژوبل یاد شوه. پیښه د هاتفي ښځینه ښوونځي مخته رامنځته شوه په کومه سیمه چې څو پلا ورته چاودنې د نړیوالو ځواکونو او دولتي مامورینو په وړاندې رامنځته شوي دي. لومړۍ پیښه درې کاله وړاندې د شینډن جهادي قمندان امان الله نیکزاد په موټر همداسې مرګونې حمله یادولی شو، ځکه نو د سیمې خلکو امنیتي مامورینو څخه د زده کوونکو د امنیت د ټینګښت په هیله په وسلواله مخالفینو غږ وکړ څو تر دې وروسته ملکي وګړي د خپلو هدفونو وسیله ونه ګرځوي.
الیاس هستم از شهر هرات. حالا میتی که ما انفجار رو دیدیم بعد لختار
وی چاوده نگه گنش مرمری و تفیان کتری و وی ویل سخوا بری شوه او وصلوال مخالفین و سخه هیل وقته سو دیو شخص دو وجدن پا غرد دی بیگونا خلکو وینی توی نکری. اسماعیل خان هرات ولایت د خپل سفر یو مخه دلته د غیر مسوله وصلوال دلگیو د مخنیوی او خلق دولت د ملګرتیا پنیت را بللیت کړه. هغه د شنبه په ورځ خپل کور کې سلګونه سوداګرو او د ناحیو وکیلانو ته وویل هرات کې تر شپې ته زیاتې غیر مسوله وسلواله ډلګې شته، که یې هغه وایي مخه ونیول شي نو د هغه په وینا کنټرول نه په وتلو به د خلکو ژوند نور هم نارامه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان وسلوال طالبان لکه ملاره تمویلیږي پیسې لکه مکمی په دې اړه په ایویل ویدیزی ورسپانه کې د خبرې شوې تبصرې ځینې برخې اوري، خو تر هغې د مخه د ناروې د دفاع د وزیر سره مرکه خبرو. د ناروې د دفاع وزیره میرمن ستریم اریکسن په یو څلور ورځني سفر افغانستان ته تللې وه. نوموړي له یو شمېر افغان دولتي چارواکو په فاریاب کې د میشتو نارویژي سرتیرو سره کتلی دي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد یوه ځانګړې مرکه کړې چې واورو.
د ناروی د دفاع وزیر اغلی استریم اریکسن، لومړی ډیر مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. په ناروی کې د انتخاباتو په اړه مبارکي درکوم او که مهرباني وکړې ووایي چې د افغانستان لپاره به د ناروی نوې مرستې څه وي.
Well, our commitment to the Afghan government is to continue the policy that we have started.
زموږ ژمنه له افغانستان سره د هغې پالیسي دوام دی چې پخوا مو له دې هېواد سره پیل کړې وه. زیاته پاملرنه د افغاني ظرفیتونو لوړولو ته کوو. د دفاع په وزارت کې موږ په لا زیاتې روزنې باندې تاکید کوو، یعنې باید افغانستان ملي امنیتي ځواکونه نور هم وروزو.
مننه. تاسو ته به معلومه وي چې په افغانستان کې هم د اګست په شلمه نیټه انتخابات ترسره شول او لومړۍ پایلې ښیي چې حامد کرزي پکې د خپل نږدې سیال ډاکټر عبدالله څخه زیاتې رایې اخیستې دي. ایا ستاسو هیواد د دغو انتخاباتو په اړه خوښ دی او که څنګه؟
څه چې ما اوریدلی دي، د انتخاباتو بهیر په سمه توګه پر مخ ولاړه. د کمپاین دوره ښه وه او بې له شکه چې موږ یې ملاتړ کوو. او که د درغلیو په اړه خبرو ته راشو نو باید ووایو چې دا زموږ دنده نه ده چې ووایو څوک ښه دي او څوک بد. نو ځکه موږ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لاره یو چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي.
آیا هیواد مو له افغانستان سره داسې څه مرستې کوي چې ستاسو په دې سفر کې به روښانه شي؟
Of course, most of the financial assistance that goes to Afghanistan goes through the government.
زموږ زیاتې مرستې تقریبا 80% کې خپل د افغانستان د حکومت له لارې مصرفيږي او پاتې 20% په فاریاب کې د بیا رغونې په برخه کې موږ لګوو. زه په دې سفر کې د فاریاب مرکز میمنې ته ولاړم او د ولایتي شورا لپاره مو د بنسټ ډبره کېښوده او دغه راز مو په فاریاب کې واتیا ښوونځي جوړ کړي دي او موږ به د پوهنې په برخه کې خپلو دغه ډول مرستو ته همداسې دوام ورکړو.
تاسو د پوهنې په برخه کې خپلو مرستو ته اشاره وکړه، آیا افغاني محصلینو او متعلمینو ته د تحصیلي بورسونو په برابرولو کې هم څه پلان لري او که څنګه؟
موږ په دې اړه فکر کوو او موږ په دې بحث کړی چې افغاني محصلینو ته بورسونه برابر کړو، په ځانګړې توګه ښځینه محصلینو ته.
Thank you. So beside the reconstruction efforts,
کله بیا رغون راتیر شو نو پامنتی برخو کې هم در راپورونو پر اساس ستونزې ورس په ورځ مخ پر زیاتې دودي. احساس هیواد په افغانستان ته نور سرتیری واسطه.
I can see today we won't say send more numbers of troops.
موږ په افغانستان ته نور سرتیری راونې لګو خو موږ به خپل د افغانیز وکونو پر روزنه او د شمیر په زیاتوالي باندې زیات کار وکړو. څو خپل افغانیز وکونه زیات شي نه نرویجی ځواکونه او د موجوده ستونزو سره به بیا مقابله وکړي.
په دې وروستیو کې ایټالیا ویلي دي چې دوی به له افغانستان څخه خپل 1500 سرتیري وباسي. د جرمني چارواکو هم ویلي دي چې د دوی د سرتیرو وتلو لپاره باید یو مهالویش وټاکل شي. او کاناډا خو لا دمخه ویلي و چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت په 2011 میلادي کال کې پای ته ورسوي. آیا تاسو خو به داسې کوم پروګرام نه لرئ؟
We will not withdraw. We won't set any date, but we will try to work hard so that
موږ له افغانستان څخه د مهال د وټلو کوم پلان نه لرو او موږ به د دې وټلو لپاره کوم مهال به شمون ټاکو بلکې موږ به هڅه وکړو ډیر جدي کار وکړو تر څو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو شمیر او کیفیت لوړ کړو. موږ له افغانستان سره په اوږد مهاله توګه ژمن یو او هدف مو دا دی چې افغانستان یو ورځ په دې وتومنیږي چې خپل امنیت په خپله خوندي کړي او په نړیوالو ځواکونو باندې متکی ونه اوسي.
Thank you very much. Just my last question.
Dear Manana, زما ورستی پختنه څنګه چې زیاتره نارويجی سرتیری په فاریاب ولایت کې دی را دي نو تاسو د سرتیرو په وړاندې هلته موجوده ستونزې څه دي؟
The security situation is worsening in Gormach.
امنیتی وضع په غورماچ ولسوالۍ کې یو څه د خرابېدو خواته روانه ده خو په عمومي صورت سره زموږ ځواکونه کومې خاصې ستونزې نه لري.
د ناروی د دفاع د وزیر مرکه مو واورېده. هغې په خپلو خبرو کې ویل چې هیواد به افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي خو نوي عسکر به افغانستان ته ونه لیږي بلکې د افغانستان خپل ځواکونه به وروزي. د محصلینو روزنې ته به اقدام وکړي. په تیره په خپل هیواد کې د ښځو محصلینو لپاره به چانس برابر کړي چې هغوی هلته لاړه شي او سبق ووي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان وسلوال طالبان له بیلابیلو لارو تمویلیږي. دا د هغې مقالې سرلیک دی چې واشنگتن پوسټ ورسپاڼې کې خپره شوې ده. ورسپاڼه لیکي طالبانو د خپلو مالی سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو اړخي سیستم جوړ کړی چې په هغو کې بسپنه، مالیه، جریمه او نورې طریقې شامل دي. د دغې ورسپاڼې لنډیز، البته د دغې مقالې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه د افغان او امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې وایي د طالبانو د مالی سرچینو بندول ناممکن کار دی. امریکایي چارواکي وایي نشه یي مواد هسې چې پخوا فکر کېده د وسلوالو طالبانو د عوایدو اصلي سرچینه نه ده بلکې دوی له بهره هم مرستې او بسپنې ترلاسه کوي. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای اټکل کوي چې د طالبانو له مشرانو او د هغو له متحدانو سره پروسه کال له بهره 136 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لاسو کلونو راهیسې پر هغه لیست کار کوي چې له طالبانو سره په مالی مرستو د تورنو کسانو نمونه پکې راغلي دي. د دې تور لیست جوړولو لومړی هدف هغه وخت دا و چې طالبان د اسامه بن لادن سپارلو ته اړ باسي. واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام لیکي د امریکا حکومت چې د دې لیست اصلي طرح دی په 2003 کال پر عراق له حمله وروسته او د ځینو نورو مصروفیتونو د مثال په توګه پر ایران د بندیزونو د لګولو د هڅو له پیل وروسته د طالبانو د تمویل سرچینو ته هڅې چې لازمه وه پاملرنه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې غړی ریچارډ برن توای د طالبانو پلویان او مالی مرستندویان اوس ډیر پاخه او هوښیار شوي او پیژندنه یې ډیره ګرانه ده. دی وایي د مرستو هغه بهیر چې د خلیج له هیوادونو راځي تعقیبېدای شي خو د هغو د سرچینو تشخیص او تایید ډیر ګران کار دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک ویلي دي طالبان د خپلو عوایدو زیاته برخه له بهره او په خاص ډول د خلیج له هیوادونو ترلاسه کوي. نور امریکایي چارواکي بیا وایي طالبانو په 1990 لسیزه کې د مرستو ډیره برخه د خلیج له هیوادونو لاسته راوړه او د هغه وخت و چې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او پاکستان د طالبانو رژیم په رسمیت پیژند. امریکایي چارواکي وایي اوس داسې شواهد او اسناد چې له طالبانو سره د سعودي عربستان او اماراتو د مرستې څرګندونه وکړي نشته خو ګومان کیږي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره به له دوی سره مرستې کوي خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مخ په زیاتېدو فعالیتونه ښیي چې له دوی سره د بېلابېلو سرچینو لخوا پریمانه مالی مرسته کیږي. په دې لړ کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د میشتو قواوو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل په خپل روسي راپور کې یادونه کړې ده چې د طالبانو بې درېغه مالي سرچینو د دوی د فعالیتونو د له منځه وړو چاره ګرانه کړې ده. واشنگتن پوست ورځپاڼه د دې مطلب په پای کې د افغان او امریکایي چارواکو په حواله زیاتوي د طالبانو قمندانان له خلکو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره له بېلابېلو طریقو له هغې ډلې له زوره کار اخلي. دوی پر خلکو مالیه او عشر وضع کړي او د قیمتي تیږو، تاریخي آثارو او د چارتراش لرګیو له قاچاقبرانو، له اختطاف کوونکو او له کورنیو او نړیوالو قراردادیانو څخه هم خپله خپله برخه اخلي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړي او هلته ځان رجستر کړي www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
په بلوچستان کې د پښتو لوبتلو شاعرانو یو عبدالکریم عادل پروند ترافیکی پیخی لعملان لنړی سترګې پټې کړې. د فراه ولایت چارواکي او لرغونپوهان وایي که دغه ولایت لرغونو آثارو تاریخي ودانیو ته پاملرنه ونشي نو امکان شته چې د فراه د زرګونو کالو آثار له منځه لاړ شي. دغه دوه موضوعاتو تفصیل د خبرونې په ترڅ کې د ورکوشو عزیزانو له پروګرام سره مه هیروئ. خو اوس به راشو دې ته چې د کامیر الوتکو له کندز څخه خپل پروازونه پیل کړل. په سیمه کې خلک وایي چې ښایي له دې سره ترانسپورتي مشکلات تر ډیره حل شي، خو د ټکټونو له لوړې بیې شکایت کوي. له کندوز په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ریپورت راکوي.
یک شنبه د میزان پنځمه نیټه د کندوز خلکو له یو اوږده انتظار وروسته د کندوز هوایی ډګر یو ځل بیا د مسافر وړونکو الوتکو د پروازونو شاهد شو او په دې ترڅ کې د کامیر هوایی شرکت یوه انتونوف 24 الوتکه لومړنۍ الوتکه وه چې له مسافرینو ډکه د کابل په لورې والوتله. په هغه غونډه کې چې له همدې امله د کندوز هوایی ډګر په ترمینال کې جوړه شوې وه، د کامیر هوایی شرکت مرستیال ښاغلي فیدوي په داسې حال کې چې د دغه شرکت په استازیتوب د کندوز خلکو د ترانسپورټي ستونزو د حل په لاره کې د دوامدار مرستې ژمنه وکړه. داسې وویل
جای بس مسرت است که به نمایندگی از هیئت رهبری شرکت هوایی کامیر در محفلی که
د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې د کامیر هوایی شرکت د لارښود هیئت په استازیتوب په داسې یوه غونډه کې برخه اخلم چې دغه ولایت ته د کامیر شرکت د الوتکو د بیا فعالیت د پیل په هیله جوړه شوې ده. د معلوماتو له مخې د کامیر هوایی شرکت په افغانستان کې د 1302 هجري لمریز کال له دویمې نیمایي راهیسې په فعالیت پیل کړی دی چې په هماغه کال یې د څه مودې لپاره د کندوز کابل او کابل کندوز پر هوایی لاره هم تګ راتګ کړی دی، خو دا ځل د دغه شرکت الوتکې په داسې حال کې دغه ولایت ته په پرواز پیل کوي چې ځمکنۍ لارې د امنیت له پلوه د پخوا په نسبت یو څه ستونزمنې شوي دي. هیره دې نه شي چې دوه کاله وړاندې د کندوز له هوایي ډګر څخه د آریانا دولتي الوتکو هم د څه مودې لپاره پروازونه درلودل چې بیا د ځینو معذرو له کبله دغه الوتنې هم ودرېدې. او کندوز سره له دې چې یو نسبتا پخوانی هوایي ډګر هم لري، خو د کندوز مسافرو برخه پکې تر اوسه پورې خواره پاتې شوې ده. ویل کیږي چې د کامیر شرکت د الوتکو د دغې الوتنې د پیل له امله د کندوز خلک ډیر خوشحاله دي، خو داسې برېښي چې د شرکت لخوا ټاکل شوې کرایه چې 3000 افغانۍ ده مناسبه نه بولي. په دې هکله به د کندوز خلکو د یو تن متنفس سپینګیري اسدالله عمرخیل څرګندونې واورو.
مردم ما تکه تکه و در بدر و نمو انقلاب زده مردم است، هیچ چیزی هم نداره. اینمی کرایه ای را که شرکت ها وضع کرده به حالت از اینمی مردم مناسبت نداره.
زموږ خلک د اقتصاد لپاره ډیر کمزوري، در په دره او انقلاب زپلی خلک دی، هیچ څه هم نه لري. هغه کرایه چې دغه شرکت وضع کړی ده له دغه خلکو سره مناسبه نه ده، بویا چې دغه شرکت په دې برخه کې یو څه پاملرنه وکړي. د ښاغلي عمر خیل دغه خبره د الوتکې یو بل تن مسافر هم تایید کړه. داسې وویل له دې امله چې د کامیر لومړنی پرواز دی د ټکټونو بیه ډیره لوړه ټاکلې ده، باید چې لږ تر لږه 1500 یا نهایت 2000 افغانۍ وي. پا په هر صورت د کامیار هوایی شرکت دغې الوتنې ته د کندوز خلک ډیر خوشحاله دي او هیله لري چې د تیرو وختونو په شان دغه پروازونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي.
پروانه خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو پروګرام او یو لر نور مطالب هم لرو، خو د دې اتنیمې بجې کیدون کې دی احمد تکل سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل به یوه لویه سهوه وي. د ناروې د دفاع وزیر وایي هیواد به یې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې د څلورو فرانسویانو په ګډون د ناټو اووه سرتیري مړه شوي دي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په اړه به ډیر ژر په کابل کې یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې یو کس د خپلې کورنۍ شپاړس غړي په ډزو وژلې دي. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره خبرې کړې دي. ایران په پام کې لري چې نن هغه توغندۍ وازمي چې د دفاعي کارپوهانو په وینا د اسرائیلو او په خلیج کې د امریکایي اډو د ویشتلو توان لري. په جرمنی کې رای ورکونکو انګلا مرکل د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره کړه. او د اسرائیلو پولیس وایي پرون یې په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ د یوې شخړې د پای ته رسیدو لپاره د بیوشۍ له بمونو کار واخیست.
اته بجې او یو دېرش دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. په ننګرهار کې د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی له یو شمیر بزګرو سره د غنمو د تخم او د کیمیاوي کود مرسته اعلان کړه. دا چې دغه مرسته به په کومو شرایطو او څه وخت په دې ولایت کې په بزګرو ویشل کیږي، د بل سیمې د ازادي راډیو د خبریال محمد داود وفا په راپور کې وورو.
ننګرهار کرنیز پی آر ټی دغه ولایت له بزګرو سره د غنمو د زر میټریک ټنه اصلاح شوي تخم او دوه زره میټریک ټنه کیمیاوي سري مرسته اعلان کړه. د ننګرهار مرستیال والي محمد عالم اسحاقزي دغه مرسته د اعلان په وخت وویل:
نن تاسو ولیدل چې په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار د پی آر ټی د ای ډی ټی د ټیم لخوا د ننګرهار د بزګرانو سره زر میټریک غنم او د دوه زره میټریک ټنو سره قرارداد امضا شو. زه دا تاسو ویلی شم چې دا د ننګرهار ولایت د خلکو د غوښتنې په اساس خسان د ولایت د مقام او د بوز د زراعت د محترزیر په وختنه باندې د پی آر ټی د ټیم سره د ننګرهار د خلکو سره د غمرسته تر سره شو. 500 کیلوګرام غنم او 100 کیلوګرام سره د زر افغانیو په بدل کې په کسانو باندې کېږي، یعنی هغه ته ورکول کېږي. هغه د قانون او هغه د قانون چې په کوپراتیفونو کې راجستر دي هغه ته د 500 افغانیو په بدل کې دغه رقم ورکول کېږي.
د متحده ایالاتو په مشرۍ د ننګرهار د کرنیزي پی آر ټی ډلې مشر لیفټیننټ کرنل ډیوډ بوویل وویل هیله من دی چې افغان کرنیزي ادارې به دا مرستې په سمه توګه وویشي. ده وویل
I hope that you will take the message to the people to be proud of their government.
ده وایي زه غواړم چې د تخمونو او سرو د ویش لپاره د نننۍ غونډې پیغام د افغانستان ټولو خلکو ته ورسوم چې د خپل دولت ملاتړ وکړي او مرستې ترلاسه کړي. د ننګرهار ولایت بزګر او د ولایتي شورا نمایندګان د سری او تخمونو د مرستې د اعلان په وخت را بلل شوی وو. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال مولوي عبدالعزیز وویل
فکر کوم چې تر اوسه پورې چې موږ د څلور کاله دورې تر کړې دا شان ګټور نه ثابت شوی. موږ د قانون په دې باندې زوړېدلې یو خدای رسول دې مقدار ډېر ضعیف دی. همیشه د پاره شکل ورکړې دې بدون مقدار کې شي د قانون په خپلو کې په جنجال لاغلې مشکل پیدا شوی دی. یو مسله دویمه مسله چې دا هغه په دې کې زما په نظر باندې دوی چې دا کمکار شو کړې کم پیسې خلی فکر کوم د قانون ډېر غریب دی او دغه پیسې خپل دا ډېر مقدار دی.
د لالپوري یو قومي مشر ملک درویش لال پوروال خوخوچه د سره تخمونو مرسته ور سره کیږي.
دا ډیر یو پروګرام دی د ولسونو د قانون د بزګرانو لپاره. خو یو خبره پکې زما په خپل فکر وا چې دلته ننګرهار کې ګرمسیر او یخسیر شته. دوی پکې هغه تخمونه معلوم نکړل چې د ګرمسیر لپاره کم تخم دی او د یخسیر لپاره دواړو ته په انګریزي کې ایز ایکوال یو رقم ته تخمونه ورکړه.
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی ویل دی به هڅه وکړي د تخمونو د ویش پروسه په سمه توګه سرته ورسوي. دوی ویل
نو زه تاسو ته د سیستم د یقیني او د پاک پاکوالی او د اغز ان شاء الله تاسو ته د اطمینان در کوم. او دلته ما په ډاګه ول چې هیڅ بورې غنم چې هغه ټګونه لري هغه زمونږ د کرنې د وزارت سرټیفیکیټ ورسره نه وي، لیبل ورسره موجود نه وي، د کمپنۍ نوم نه وي، باید ګران بزګران د هغه نه وانخلي.
د ننګرهار ځینو بزګرو وویل د سرو او تخمونو پر ځای ورته دا ډیره ضرور وه چې له سپین غره نه د راوتونکو اوبو د ذخیرې لپاره ورته بندونه جوړ شوي وای.
په بلوچستان کې د پښتنو له وتلو شاعرانو څخه یو عبدالکریم عادل پرون د ترافیکي پیښې له امله نړۍ سترګې پټې کړې. عبدالکریم عادل 45 کلن و او له تیرو څه باندې 60 کالو یې شاعري کوله. د ده د ژوند او شاعرۍ په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ریپورت لري.
45 کلن عبدالکریم عادل په 1955 میلادي کال د پښین سیمې شمال ختیځ لوري ته په 1.5 کیلومتر کې د برشور سیمې په توخی کلی کې د ملا غلام محمد په کور کې زوکړی وو. عادل 1990 میلادي کال راهیسې پر شعر ویلو پیل کړی وو چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر شعرونه ویلي وو او په ګڼ شمېر ادبي غونډو، مشاعرو او ولسي شعري بنډارونو کې برخه اخیستې وه. نوموړي د شنبې په ورځ له پښین سیمې څخه په 4 کیلومتر کې په یوه ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. عبدالکریم عادل تیرې څه مودې راهیسې په پښین سیمه کې د پیاوړي لیکوال په نامه په یوه ادبي ټولنه کې ادبي فعالیت کاوه. د دې ټولنې یو مشر تیمورشاه کمال راته د ارواښاد عادل د ادبي ژوند په اړه داسې وویل.
عبدالکریم عادل چې د پښتو ژبې پیاوړی او ممتاز شاعر و، د پښین په سیمه کې د ډېره وخته راسي په ادبي هلو ځلو باندې بوخت و او د پیاوړي لیکوال د پلیټفارم یا د ډګر څخه یې ډېر ادبي خدمات سرته رسولي دي. په مختلفو سیمینارونو او ادبي غونډو کې یې شرکتونه کړي دي. د پیاوړي لیکوال له طرفه یې ډېر میړني خدمات سرته رسولي وو. دی په 1990 کې ادبي ډګر ته راغلی و او پرون د دکشین سره په 4 کیلومتره باندې په یو ادي ساتي د موټر سایکل د جنگیدو په حالت باندې د مابین ولاړی او وفات شو.
د ارواښاد عبدالکریم عادل شعرونو تر ډیره پورې طنزیه او ولسي بڼه لرله. د پښین سیمې یو تکړه شاعر نعیم آزاد د نوموړي د شعر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بس مزاحیه اړخ یې تاندو د شاعرۍ، نور نو داسې ملي اړخ یې نه درلود چې د ده په شاعري کې دی. ولسي بڼه یې درلود لکه دا بانډاري شاعري چې خلک کوي، بالکل بانډاري. او دوی په خپله هم په بانډار کې شرکت کاوه. بانډاري داسې مطلب په مشاعره کې به یې هم ترنم اکثر وایه.
عبدالکریم عادل په دې وروستیو کې له پښین څخه د 1 کیلومتر په فاصله ختیځ لور ته په لمړانو کلي کې ژوند کاوه او د ښوونکي دنده یې ترسره کوله. د ده د ادبي ملګرو په وینا چې نوموړي یوه ټولګه شعرونه لرل خو لا چاپ سوي نه دي او دوی په پام کې لري چې په نږدې وخت کې د هغه شعرونه چاپ او د ده د ادبي ژوند په اړه یوه غونډه جوړه کړي. عبدالکریم عادل له دوو میرمنو څخه چې یوه یې لا پخوا مړه ده، درې زامن او 4 لوڼې تر شا پرېښي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. دغه پروګرام هیروي ګوندستاسو کوم عزیز پیدا شوی یا هم تاسو کوم چاته زیری ورکئ. د خبرونه پورسته یو کې یو سندره هم لرو، خو تر هغه د مخه ورسته مطلب. د فراه ولایت چارواکي او لرغون پوهان وایي چې د دغه ولایت لرغون آثار او تاریخي ودانۍ ته پاملرنه ونه شي نو امکان شته چې د فراه د زرګونو کالو آثار له منځه لاړ شي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي رادیو خبريال ریپورت لري.
فراه ولایت چې شاوخوا 3000 کلن تاریخ لري، د تاریخ په ډیرو پړاوونو او پیړیو کې د ځواکمنو پادشاهانو لکه فریدون، رستم زال او داسې نورو د سیالیو او ځواکمنیو سیمه تیره شوې ده. نو له همدې امله دغه ولایت ډیر لرغوني ځایونه او سیمې هم لري. د جوړښت څخه یې کابو 3000 کاله تیریږي. سید احسان امین په فراه ولایت کې یو تن تاریخ پوه او فرهنګ پال په دې اړه داسې وایي.
ځینې تاریخي سیمې سته او موجودې دي، لکه د فریدون قلعه ده چې خپل د ښار په مابین کې موقعیت لري، او داسې تخت تیویس د خپله کافر قلعه ده چې په د ښار په شرق کې موقعیت لري. نو دا تاریخي آثار تر اوسه پورې د هیڅ کوم ارګان د خواه د دولت یا د نور مؤسساتو چې لکه یونسکو چې په دې برخه کې ډیر زیات کار کوي تر اوسه پورې په فراه کې داسې د پام وړ کار نه دی کړی.
د همداشان وایي چې اوس لیدل کېږي چې ځینې ډیر بارزه لرغوني آثار یا ویجاری دی او یا هم د ویجاری دو سره مخامخ دی
لیدل کیږي د شار کونه شاوخه خلق دغه د خاور او دغه مخکی هم دلته پر شاوخه باندې هم ډیر څه کارونه کړي چې باید نه وای کړي لکه د قصابان دوخوا سی او وای علل کده پستلا یو ال تکشتارګا جوړ سی او باستانی او تاریخی اثر د مملکت هویت ده کچی دې ته توجه نه سده بده بینم لارسی نزه زمر جو د ټولو فرنګیانو د ټول شاریانو دا یو وزنی وظیفه ده چې باید ته توجه وکي
همداشن په فرا ولایت کې مسولین هم دا منی چې جن لرغون اثر د خرابېدو سره مخامخ دي خو دوی وای چې دوی بده دغه اثر او د بیارغون لپاره چټک ګامونه واخلي فرید احمد ایبی د فرا ولایت د اطلاعات کلتور رئیس په دې اړه ده
آبدات تاریخی ضرورت به ترمیم داره پیشنهاد مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ
هغه تاریخی تو کی چې بیرغونی ته اړتیا لري مورد اطلاعات او کلتور وزارت او نور اړوند ارګانونو سره په دې اړه خبرې کړې دي او ډیجر به دغه اثر او رغونی لپاره ګام پورته کړو د لرغون پوهانو په وینا که د فراه ولایت تاریخي آثار ته جدي پاملرنه ونه شي ډیجر به دا څو زره کلن لرغونی توکي له منځه لاړ شي که پاملرنه ورته وشي نو فراه ولایت به هم ډیجر د افغانستان یو لرغونی ولایت و مول شي احمد شاه فطرت ازادي رادیو فرا ولایت
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دې بیا هم د ورکو شو عزیزانو د پروګرام سره د تاسو په خدمت کې یو دا هغه پروګرام د چرته چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان پکې لټوي تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفوني پیغامونه راولېږئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي ګرانو دوستانو لکه د تل پشان بیا هم د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلې دي خو دغه پیغامونه دومره زیات دي چې نه شو کولای ټولې په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو نو په دې خاطر له تاسو هیله کوو چې ازادي رادیو اوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته وق پات شي هلته به ټول هغه پیغامونه اوري چې ته چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 دوستانو د پروګرام په پیل کې راځي چې اول هغه پیغامونه وورو چیرته چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول پیغام بر واخلو. د هغه یو پیغام ده چې یو اوریدونکی له ایران څخه را لېږلی دی. د خپل پیغام ازادي راډیو ته را لېږلی خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به د پیغام وورو، پس له پیغامه به زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
نادر جان زما ورور دی، زما نوم ولی جان دی، زه په ایران کې یم، په تهران ساوا شهرداری کې یم. نو زما دا څو کاله د دې خبر زه نه لرم. زما خورم بیبي ګل نمیږي، دا بل خور نمیره دی. موږ د لشکرګاه کې د شرکت د پنبو پر سر باندې کندهار د هډې پر سر باندې زموږ کورونه وه. نو اوس د دې خبر هم نهسه نه ده ژوند نه ده مرګ. زما کوشنیان، زه دلته کوشنیان لرم، لور لرم، زوی لرم، ویلوړی مې خزه مې ده. نو دیګر سلامونه وایي، عکسونه نامې هم ډېر استولي دي، خبره نهسته. دغه زه خواهش کوم چې په دغه شماره ما ته بیا زنګ ووایي. والسلام علیکم ورحمت الله.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، که تاسو د دغه ګران ورور په حق لاته معلومات غواړئ، ورته کولای شئ چې په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0098 93 و 45 42 شپږ. د تلیفون شمیره یې واره بیا وایم، 0098، دا د ایران کود دی، 93 و 45 42 شپږ. او دا هم یو بل پیغام چته چې یو ګران اوریدونکې په نامه د رفیق الله غم شریک مونږ ته زنګ وهلی دی او ویل دی چې د یو شخص په اکله چې عبدالقادر ده معلومات لري. راځئ د دغه ګران ورور دا پیغام هم یو ځای سره واورو.
ہلو السلام علیکم زه رتق الله غم شریک د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د کوزاشپان د خری څخه تاسو سره په تماس کیم. زه موږ سره دلته یو ورک عزیز دی چې نوم یې عبدالقادر دی او خپل ځان د غزنی ولایت خی په اردو ژبه هم پوهېږي. کار څوک د دا عزیزان زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي 00││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││ 0││
آزاد ولسوالی د کوز اشپال د قریه څخه تاسو سره خبرې کوم.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
گرانو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګاست. په نننی پروګرام کې به هم داسې دوه پیغام لرو چې د چي اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی خپل ورکوښوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې لیاده وتلې دي. اول به د دوی پیغامونه واورو پس له هر پیغامه به زه د دوی د تلیفون شمیرې تاسو ته وایم. دا هغه شمیرې دي چې دوی آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او د کمپیوټر په صفحه د دوی د تلیفون شمیره پاتې ده. اول به پیغامونه سره واورو.
زموږ پیغام چې دی یو سردار محمد نومېږي د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د البلاغ د کلي د طالبانو په هغه اول کال چې نادرکه سوی دی بیا موږ ته هېڅ معلومات نشته. که چیرې تاسو د ده په باره کې معلومات لري او یا بل څوک د ده په باره کې معلومات لري او مسمات چې وکړ نثار احمد سره وواصلي نوم یې سردار محمد دی موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهېده.
گرانو اوریدونکو که تاسو د دغه محترم اوریدونکو د ورکشوي عزیز په اړه معلومات لري تاسو کولی شئ چې ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ 00939992993 د تلیفون شمیره یې وره بیا وایم 00939992993.
فاردین نمیغم د کراچی نه خبر کوم اوس ما که څو ورځې پاله د زنم شدي خپل دغه دی نیم دی او د دوه زمون یې مانی دی وزن یک مانی دی بل بخمان کار چاته د په حق لب معلومات شوی نو مسجد ته کوم بل شي مره د پاکستان شمه د مسجد رنگ.
تاسو کولی شئ چې دغه ګران ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ 00923029943. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00923029943. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته چیرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دا پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه. آزاد حمید بشنه څخه سره د ټلیفون په تماس کې ما یو د تر زوی دی په نامه د رحمت الله د غلام د سګیر زوی دی د کندهار د جړی د ولسوالۍ د نلغام د کلی دی. که د دغه رحمت الله په باره کې هر څوک معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي 0 3 3 9 9 8 او بل نمبر مې دی 0 3 2 1 8 1 5 3 3.
سلام علیکم زدی آزادی ټولو کارکونکو ته سلام وایم. بعد له سلام زدی غزنی دی ولایت اندړو دی ولسوالۍ جمنانو بابا جمن کی نیازادی کلی اوسیدونکو یم. جما یو خو رخصوی په نامو جی تاج محمد د بل نه بانک د جوړوپر اقازو د جلوکی ماکا وراره ده دا و کال کې نه درته سوې دی ایران په لار باندې کڅوک دي په اړه باندې معلومات لري او یا د خپل څوک سره ویني په دې مهرباني لمه چې په دوه شمارو باندې زنګ وږي صفر اوه سوه اته شپېته یو صفر درې او په ایران کې زه پخپله په ایران کې یم. بله شماره لرم صفر نو سد شونزده نود آفت سیصد یزده. د تاسې یو جهان مننه.
زه ګلاب شال میرم د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د ورستم په نامه ولد محمد اسلم پرور شکل د اسد د میاشتې په وخت کې ایران ته تللی و. په لار کې مدرسه و انډیوالانو زموږڅخه پاتې شو. که یې بل څوک درک لري یا د خپل غوري په دغه لمبه زما سره تماس ونیسي. صفر اوه سوه نه نوي پنځه سوه پنځه نوي پنځه سوه پنځه نوي صفر اوه سوه نه نوي پنځه سوه پنځه نوي پنځه سوه پنځه نوي.
السلام علیکم. قدرت الله د پاکستان کوچي کوچلاغ ایالت څخه خبر کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د ترور یا امه زوی چې د صلاح الدین په نامه یادیږي د 2001 میلادي کال د سپټمبر پر څلورمه نېټه د خپله کور څخه نادرکه شوی دی. که چیرې تاسو د صلاح الدین په باره کې معلومات لري نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون ته راوکړئ. 00 3 00 9 3 8 00 4 3. مننه.
عبدالعلی د ایران څخه خبره کوم. زما ورور د غوانبي په نامه دا لاش فکر چې ورک شوی دی یا د خپل د زما اعلان اوري او یا تاسو کوم پاتې نو په دغه شماره د زنګ وی 7919 36 26 245.
بله السلام علیکم. زه تاسو خان د هلمند ولایت د واشیر د سوالی د بازار د کړي او سیدن کيم. زه دا خوښ کنه زما یو اندیوال چې اصلي نوم یې اسرائیل دی تخلوش سلام خان دی. د دې مش کې چې د کور نه درک شوی که چاته پته وي په دغه نمبر دی څنګه راتوي چې پروسه پروا چلو ورو اته درې شپه چلو. السلام علیکم.
الو د ازادي رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اما بعد سلام څخه زمو شبلاده کندهار ولایت ته معروف ولسوالی د وبتو وسیدون کې تاسو سره په تماس کې مو. زما د اکازي ملا عبدکه ما خوند ملا جمخان اخونځي د ملا ادارا خون مسی د 15 کالو څخه نادره کړي کچيري د زما زغاوري او یا بل څوک د پاره معلومات لري نو په دغه نمبر کې موږ ته ټلیفون وکړي. په پرسه پرګنیوي درسا و دروته شپږه 15 تلور سپر سپر دونیمی درسا و درواتا شپولتا پنزسا و سلور و سلام خدایتا نسپارم.
الو سلام علیکم. زد ازادی رادو طول کار کون سلام کون پس سلام از ما یورو رک ده چی نمی پزل وخاب ده مشهور پاکون بانی ده ولدی خماری ده مشهور رور نمی ده غفور ده دویم رور نمی ده امین ده دریم رور نمی ده عباد خان کار چاعت معلومات دی زما د ورو یاد ما واز ما ورو په خپل اوري نو موږ د په دیش میرو زنګ وخی چې دا د افغانستان کوټ دی. سپر سپر درې نوی او سپر سپر دوا درې سلور درې سپر سپر بل شمیره د پاکستان ده. دا کوټ دی سپر سپر دوا نوی درې دوا یو نه سپر درې پنځه اته سلور او ادا زما د ورور کار چاته معلومات دي. زما ورور زما غږ په خپله اوري نو مهرباني دې وکړي نو موږ سره د دېش میرو اړیکې ونیسي ځکه چې زموږ زړه ډېر ناکراره دی او د وړکې ځای نامه دی اجازل خان دوه لورانې دي وړې وړې ماشومانې چې دروازه کې دروازې ته ووځي او ننوځي چې لالا مې لارې د خدای په امان.
السلام علیکم. زه شکر الله هم د پروان د ولایت د شینوارې د غربان ولسوالۍ کې اوسېدم کېم هم د سرګون باز کلی اوسېدم کېم. زه زموږ ورور یو خانزه په نامه باندې ولد نظر محمد زوی دی د شینوارې اوسېدم کې دی. دا څلوېښت ورځې کېږي چې ورک شوی دی د کور نه درک شوی دی. په دې شماره باندې چا زموږ کې تماس ونیوه 0 8 5 2 4 9 4. په دې شماره باندې چا پیدا که څراغ څوک لري کولی شي په دې شماره باندې موږ ته تماس ونیسي. زه پخله د ایران نه د شیران تماس سره نیسم. پخله شماره مې 2098 900 919 47 25 663.
ازام ارشاد پختیا ولید چکمنه ولسوالی چوس په کابل کې ژوند کوم. زما یو سپینګیری پلار د نوم سالم ده، 15 کاله عمر ده، په سترګو کې ګولم شته. که هر څه ته دې په باره کې معلومات وي یا د مړه یا د ژوندي مازې کې دې شمېره زنګ وایي 0 5 2 3 4 6 0 5 2 3 4 6
السلام علیکم رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د فراه د ولایت د ململک د ولسوالۍ د فراه رود د شوان د کلي زه عبدالعلي نومېږم. په نامه د باریزاد ما د یو اکا زوی دی، دوی لري اسادي تکلیف. نو دا یو کال څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. ګای وایي د قلندر بابا ملنګ یم، ګای وایي د سخي بابا ملنګ یم، خو دا غږونه کې دی چې غورځېدلی په ښه وځو په ادرس کن کې یوازې په دغه کې نیز آباد کې لیدل شوی دی. نو بیا چا نه دی لیدلی که په دغه نامه د بارداد اسادي تکلیف لري و یو چا ته پاتې وي، نو په دغه شماره زنګ دي 0 0 2 5 بیا 0 2 2 0 1 5 5 کېږي 201 کېږي. بله شماره هم درته تکراروم 0 0 2 5 2 4 0
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0 0 0 0 0 2 2 1 4 1 15. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
دواړو لاسو مینې ولې ستا لمن ما بوتا آپ دواړو لاسو ما بوتا دواړو لاسو مینې ولې ستا لمن ما بوتا آپ دواړو لاسو ما بوتا پور لمنښه وطن میټو لجان هات در پېښه منګول مستا پور لمنښه وطن میټو لجان هات در پېښه تا دا تلاش اجا دلاس امر وکي د خوشتن ما بوغا او اپ دواړو لاس ما بوغا اجا دلاس امر وکي د خوشتن ما بوغا او اپ دواړو لاس ما بوغا پتن پشانس پورت کړه جان دشم پرنګي سوځم ویلې پورت کڑے رام دشم پرانگے فوزم بلے جم پسر انگار پسر انگار پنجی پی بسو تول پدن مابوها پدوارو لاس مابوها بس انگار باندھے میں بسو ٹول بدن پتواڑو لاسو مابوبا پتواڑو لاسو میں والے سالم